د افغانستان په وخت د سهار لس بجې شوې. قدر منوریدونکو، زه اجمل تورمانیم او د تخنیک په چارو کې راسر رامین کاکړ همکاري کوي. تر منوریدونکو د دې یو ساعت خبرونه ډیره برخه د ازادي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې دغه مجله محبوب شاه محبوب چمتو کوي. خو تر هرغې مخکې یو څو خبرونه لرم. افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړې چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له زپونکو گزارونو سره به مخ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او دغه شان د قطر، ناروې او جرمني له استازو سره کتلي دي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوځ ته اجازه ورکړې چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د حملې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي. پښپړ خبرونه. افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړی چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له زپونکو گزارونو سره به مخ شي. افغان حکومت طالبانو ته مهلت ورکړی و چې که په تاوتریخوالي کې کمواله رانولي نو د دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت برګون سره به مخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی وایي
نن د هغه مهلت وروستۍ ورځ ده چې طالبان ته ورکړل شوی. موږ یو ځل بیا طالب وسلوالو ته خبرداری ورکوو چې که د تاوتریخوالي د کموالي پرېکړې ته دوی اهمیت ورنه کړي، ملي او دفاعي ځواکونه به یې وځپي.
له بلې خوا د امریکا د پوځ یو جوپوړي چارواکي له طالبانو غوښتي چې په خپلو حملو کې کموالی راولي. د افغان حکومت هغه پلاوی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په ورځ دوهې ته تللی او پرون د پنجشنبه په ورځ بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو، وایي د تماس لومړني پلاوی چې د کپ په اومه د قطر د وړاندیز په اساس دوهې ته تللی و، د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي او نورو امریکایي چارواکو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د قطر، جرمني، ناروې او ځینې نورو هیوادونو له استازو سره وکتل. حزب اسلامي او جمعیت اسلامي ګوندونو پرون خبرداري ورکړ چې که حکومت په بین الافغاني خبرو کې د یو پلاوي د غوره کولو په اړه له دوی سره سلا مشوره ونه کړي نو دوی به له طالبانو سره د خبرو لپاره دوهې ته یو جلا پلاوی واستوي. خو د ملي امنیت شورا په خپل یو بیان کې وایي چې دوهې ته به پلاوی د ملي امنیت شورا تر قیمومیت لاندې واستول شي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په هرات کې په کورونا وایروس اخته لومړنی کس پرون له روغتون څخه رخصت شو. د هرات د حوزوي روغتون چارواکي وایي دا کس اوس په خپل کور کې تر روغتیایي څار لاندې دی. د دې روغتون د انتاني څانګې مشر سید ابراهیم بسیم پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل نوموړي کس ته ویل شوي چې څو ورځې وروسته دې یو ځل بیا د معاینې لپاره روغتون ته مراجعه وکړي. ډاکټر بسیم زیاتوي چې په کورونا وایروس د اخته نورو څلورو کسانو روغتیایي وضعیت هم ښه شوی دی. د هرات د روغتیا مسؤلین وایي په کورونا وایروس د مشکوکو اخته کسانو د څارنې لپاره تر پخوا زیات امکانات لري. ملګری ملتونه وایي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره یې له بهر څخه هیواد ته د راستنېدونکو افغانانو د معاینې لپاره په سرحدونو کې د ځان مینځلو شپږ موقتي مرکزونه جوړ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر وجهه په یو بیان کې وایي دا مرکزونه د یونیسف ادارې لخوا جوړ شوي. په بیان کې ویل شوي چې په راتلونکو ورځو کې به دا وایروس له ځپل شویو سیمو د راستنېدونکو مسافرو د کنټرول د یقیني کولو لپاره په اسلام کلا بندر کې د ځان مینځلو د نونسو دایمي مرکزونو د رغونې چارې هم بشپړې شي. د امیر روغتیا وزارت تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایروس و مثبت موارد تایید کړي دي. ګومان کېږي چې دا ټول موارد له ایران څخه پر استنو شویو کډوالو کې موندل شوی دي. وچا وایي چې په تیرې وونه کې د هغو کډوالو شمیر زیات شوی دی چې تر ډیره د کورونا وایروس له ویرې له ایران څخه هیواد ته رسنیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د افغانستان څلور ولایتونه هرات، نیمروز، غور او کابل او 15 ولسوالۍ د خلکو د ډیر تګ راتګ له وجې د کورونا وایروس د سرایت له ګواښ سره مخامخ دي. او دا هم یو څو بهرني خبرونه تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوځ اجازه ورکړي چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د حملې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې په وړمه ورځنی توغندیز برید کې دوه امریکایي سرتیری او یو برتانیوي پوځي وشل شوی، او د برتانیا، پولند او ځینې نور هیوادونو په ګډون د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف 14 سرتیری ټپیان شو. د امریکا دفاع وزیر او د پاوز لویز دریس او د پاوز لوی دریسیز په پینتاګون کې په یو خبری کانفرنس کې کڅه هم د دې برید پړه پر کوم ځانګړي هیواد یا کومې ډلې وانه چوله، خو وی ویل تهران د هغو جنگیالیو ملاتړ کوي چې دا توغندیز بریدونه کړي، او خبرداري ورکړ چې د دوی پر ضد هر راس اقدام ممکن دی. د امریکا دفاع وزیر له ولسمشر ټرمپ سره خبرې کړي، او ټرمپ د هر هغه اقدام اجازه ورکړي چې ورته اړتیا وي. نوموړي دې پوښتنه ده چې په دې اقدام کې به په ایران کې دننه د امریکا هوایي حملې هم شامل وي کنه. په ځواب کې وویل چې لومړیتوب به پر ایران پلو وسلوالو ډلو وي. او په داسې حال کې چې اروپا اوس د کورونا وایروس د سرایت په برخه کې د چین ځای نیولی، د نړۍ هیوادونه خپل سرحدونه بندوي او د ونډو بیې مخ پر ځوړ روانې دي. د بیلابیلو هیوادونو پر سفر کلک بندیزونه لګول شوي، او د اروپایي ټولنې مشرانو د خلکو پر غونډو محدودیتونه اعلان کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هغو هیوادونو کې چې دا وبا پکې خپره شوې، په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اعلان وکړ چې په ټوله نړۍ کې نږدې 1,500,000 کسان په دې وایروس اخته شوي، او د مړو شمېر له 4,600 کسانو اوښتی دی. په ایټالیا کې په دې وایروس د اخته کسانو شمېر له 2,000 او په ایران کې له 10,000 وخته، او په جنوبی کوریا کې دا شمیره 8,000 ته نږدې شوې ده. په همدې حال کې متحده ایالاتو د اروپایي ټولنې له 26 هیوادونو سره په الوتنو بندیز لګولی دی. په فرانس کې به له راتلونکې اونۍ څخه وړکتونونه، ښوونځي او پوهنتونونه بند وي. په داسې حال کې چې د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نور هیوادونو کې ټولې تعلیمي موسسې لا د مخه رخصت شوې دي. د ایران حکومت د کورونا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د پیسو د نړیوال صندوق څخه د 2 میلیارد ډالرو پور غوښتنه هم کړې ده. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. دوستانو بیا هم راګرځو خپرونې ته. لکه څنګه چې مخکې وویل، د دې یو ساته خپرونې ډیره برخه آزادی راډی مجلې ته ځانګړې شوې ده، چې په دغه مجله کې تاسو فرهنګي راپورونه، موضوعات، دغه شان ادبي موضوعات اوریدلی شئ. خو تر دې مخکې یو دوه راپور هم تاسو ته وړاندې کوو. افغان حکومت وایي خپل طالبانو ته خبرداري ورکړې چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له زپونکو گزارونو سره به مخ شي. په دې اړه احمد تکل یو راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي چې که طالبان تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو د دې ډلې پر ضد به یو ځل بیا یرغلیز عملیات پیل کړي. افغان حکومت د تاوتریخوالي د کمولو په اونۍ کې اعلان کړی و چې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات نه کوي او یوازې په دفاعي حالت کې به وي. خو په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک پر وروسته ورځو کې طالبانو یو ځل بیا حمله پیل کړې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویانی مروی امینی پرون پنجشنبه آزادۍ رادیو ته ویل چې طالبانو ته د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت نن پای ته رسیږي، خو که طالبان تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو افغان ځواکونه به له دفاعي حالت څخه ووځي او پر ضد به یرغلیز عملیات پیل کړي.
نن د هغه مهلت وروستۍ ورځ ده چې طالبان ته ورکړل شوی. موږ یو ځل بیا طالب وسلوالو ته خبرداری ورکوو چې که د تاوتریخوالي د کموالي پرېکړې ته دوی اهمیت ورنه کړي، یا یې له پامه وغورځوي، او یا هم د هیوادوالو، د ملکي وګړو، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژلو لامل سي، نو د دې هیواد ملي او دفاعي ځواکونه به یې وځپي او د پخوا په شان به یې پر ضد پراخ تهاجمي عملیات پیل کړو.
اغلې امینی زیاتوي چې افغان ځواکونه د یرغلیزو عملیاتو لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم دې ته ورته خبرداری ورکړی او وایي که طالبان تاوتریخوالی ونه دروي نو افغان ځواکونه به تدافعي حالت په یرغلیز حالت بدل کړي. د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې وایي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو سره په خپل پرونی کتنه کې دا څرګندونه وکړه. په خبر پانه کې راغلی چې په کتنه کې د سولې د پروسې او د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر موضوعاتو خبرې وشوې. لبلې خو د امریکا د پاوز یو جګپوړي چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې په خپلو حملو کې کموالی راولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د پاوز د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینیت مکنزي د پنجشنبه په ورځ د امریکا د سنا په استماعي غونډه کې وویل چې د طالبانو په حملو کې باید د پام وړ کموالی راشي. جنرال مکنزي ویلي چې د طالبانو حمله تر اوسنۍ کچې باید خورا زیاتې کمې وي. طالبانو د افغان حکومت او امریکایي چارواکي د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه بهرنۍ موضوع. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوځ ته اجازه ورکړې چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د حملې پر وړاندې ځوابیا اقدام وکړي. د چهارشنبې په ورځ په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې توغندیز برید وشو چې په ترڅ کې درې تنه پوځیان ووژل شول، دوه امریکایي او یو د برېټانیا او څوارلس نور ټپیان شول. د امریکا دفاع وزیر وایي چې د دې حملو له عاملانو سره به حساب کتاب وشي. په دې اړه بیا هم احمد تکل راپور لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د وړ مورزنې توغندوی حمله په ځواب کې چې دوه امریکایي سرتیري او یو برتنوي پوځي پکې ووژل شول، پنټاګون ته د ځوابي برید اجازه ورکړې. پنټاګون د دې برید پړه پر ایران پلاوو وسلوالو اچولې، په داسې حال کې چې د دې حمله مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی او ایران هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی که څه هم د دې حمله پړه پر ایران پلاوي کتایب حزب الله یا کومې بلې ځانګړې ډلې ونه چوله، خو په ډاګه یې کړه چې د دوی په نظر ایران د هغو جنګیالیو ملاتړ کوي چې دا توغندوی برید یې کړی، او خبردار یې ورکړ چې د دوی پر ضد هر راز اقدام ممکن دی. د دوی له څرګندونو داسې ښکاري چې متحد ایالات، ایران او هغه ځواکونه چې تهران یې ملاتړ کوي یو ځل بیا په عراق کې دننه د یو بل پر وړاندې درېدلې دي. دفاع وزیر ښاغلی اسپر په پنټاګون کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ولسمشر ټرمپ سره خبرې کړي او ټرمپ د هر هغه اقدام اجازه ورکړې ده چې ورته اړتیا وي. اسپر دې پوښتنې ته چې آیا په دې اقداماتو کې به په ایران کې دننه د امریکا هوایي حمله هم شاملې وي کنه، په ځواب کې وویل چې لومړیتوب به پر ایران پلاوو وسلوالو وي. لدې مخکې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي وو چې تر اوسه په قطعي ډول روښانه نه ده چې دا کار به ایران کړی وي، او په دې اړه یې هم څه ونه ویل چې د امریکا ځواب به څه وي. متحد ایالاتو پرله پسې ټینګار کړی او خبرداری ورکړی چې په بهر کې د امریکایانو وژل له سرې کرښې د اوښتو په معنا دي او بې ځوابه به پاتې نه شي. ښاغلی اسپر وویل هیچ چاته د امریکا پر اډو د حمله اجازه نه ورکول کیږي، او زیاته یې کړه چې د دې حمله له عاملانو سره به هم حساب کتاب وشي. په عراق کې د چهارشنبې ورځې په توغندوی حمله کې د برتانیا، پولنډ او ځینو نورو هیوادونو په ګډون د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف څوارلس سرتیري هم ټپیان شول. نړیوال ائتلاف وایي د دې حمله په ترڅ کې اتلس کاتیوشا ډوله توغندي په عراق کې د امریکا پر تاجي پوځي اډې وشتل شوې دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
قدر من اوریدونکو لملتیامو تر دې دمه پرې مننه کوم. تاسو کولی شئ د خبرونو او خبرونو مچاورې د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او ار جی هم واوري. یو بل خبره غدا چې نن د ماسپخین له 2 ته 4 بجو پرې د ازادي رادیو نه د ولایت په ولایت کې خبرونه کې موږ له هرات او له بلخ ولایت څخه د کورونا ویروس د خبرېدو او دغه شان د نوي کال تیاری او پاره چې تیاری ورته نیول کی کنه پر دې موضوعاتو به هم خبرې وکړو. خو دم شی بعد آزادی رادیو ونیزه مجله چې محبوب شاه محبوب چم تکوي نشر ته چمتو ده تاسو خبرونه واوري لملتیامو مننه کوم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سریالونه ولیدل ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبري وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمينه لري.
په ځپانه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپيري واوري.
خاپيري شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یو ویل نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیل پارام می سا واخله. ازرائیل پارام می سا واخله شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا. یو مزدور په جړغونی انداز وې خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
فرهنگ د بدلون په حال کې دی. لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسي د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شاته پر خچلور لارې تر څنګه د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ ګوزی پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبو لچیږي خو تر څنګه سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې د چې یو وخت په د غزنی شار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیزه زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوختې خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادی او اوریدونکي
له هوټل چلونکو څخه مې پوښتنه وکړه چې په خوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل.
ریملا یم د میرویس هوټل. هوټل دغه دما ده وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلنی خامخا چې یوه ورځ چلن کې بله ورځ وای وای دا ګرم د ورور ته موږ ته ګرم ته جوړ کړی.
چې ناتنه ماتنه بل شي نه
ناتنه خوش چلنګ بل ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان یس
ځین مشران اوس راډیو ګان شي تاسو راډیو کوڅه
نو راډیو مو کله کله چلنو کله بندو
دا خلکو غوښتنه سید
نو دغه خلکو غوښتنه ولای وای چې راډیو چلنه وټر خلاص او چې راډیو بندي وای بند وټر
دی هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم دلته خاموشي ده هوټل چلونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګورم دی خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري ځکه مو ټول شان بند کړي دي
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي که چیرې موږ ټایپ چالان کړو خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړئ
میګه مور خاموش
تاسو اوس څه چلنو نه ته چلنو رادیو چلنو
اوس موږ هیڅ شی نه چلنو
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټل بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پورې تړي دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي
نوم محمد زاکر ګټواز دلته مې هوټل نه په غزنی کې ځغبار په دې ناسته چې موږ خپله موږ خلک لږ تعلیم وکړو تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې په ټیوي چالی هوټل کې
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي خلک د ګورم له امله سندرې نه اوري
نوم احمد شاه وردګ هوټل نه ورو خپله غریبي ده کوي خلک جګر خون دي نه سندره به سره هم وایي کنه
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی نو عالم خان احمدي چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو راډیوګانو او یا هم ناتنونی ولای دی
اوس سته خو ډیر کم ده او جای اوس سریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته وروره تلویزیون نه دي بس سریالونه پکې شروع دي دغه ډیر ډیر هغه پخوانۍ سندرې واغه شی اوس کم دي نشته لومره
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست آرام آرامي وه هیڅ غم نه و اوس خو په ګورم اخته یو سندرې به څنګه اورو
نوم محمد حکیم ده نو ولی بم نخس خوزو بم زنده شو کراری به وینی بنوی مقصد خیر و خیرات به اوس خور ټول ګرمن دي غمن دي سره
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅ خاورېدل کیږي رحیم الله له ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلي قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلې قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته خود پختونولی قانون ته په اکثر پختون میشتو سیمو کې خلق قائل دي اوس هم اکثر پختانه خپل ستونزې د پختونولی په قانون حل او پسل کوي لیکوال او کرکتون کې اسد الله خالیز وایي چې ار هغه څوک چې د پختونولی له قانون سرغړونه کوي له پختونولی نه وځي
د پختونولی خپل خواګم شاو په بازي برخو کې لکتراخم پراتی دي خواګي پدې کې دي چې هغه تیګه تړه نرخ چې څه شي وي هغه ټولنیس قرارداد په خپل ځای خوندې دي که څوک ته سرغړونه کوي نو د پختونولی نه وځي او د پختونولی نه وتل د پختون د پاره غټه سزا ده خو اوس پختون اپډیټ شوی دی پختون د پخوا په پرتله د نوی عصر سره ګډ مزلونه کوي توقع ده چې د پختونولی هغه کوم اصول چي دي هغه لا پسې اپډیټ شي هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه لپاره د یووالي لپاره په یو غږ در راپورته کېدو لپاره دا دی دالا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې لپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال پاسنی معنی وپیژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کېږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپل هم ډېر پخوانی ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پیښه شوې چې یو مړی شوی بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل افتوجل شوی دی. دغه سی قانون به ونه بیا به مشان را ټول شو او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته د خپلوي لاس ور غزاو د خپلوي لپاره ټول رښتیا او دغه چې و د خپلوي سره تړلل و نو د مړو او د بیزایا وژنو مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وایي اوس چې اکثره پښتون ځوانان تعلیم یافته شوی د پښتونولۍ له قانون وخت په وخت بد رواجونه مخ پورې کیدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشت سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا او سرسم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږیدل یو.
هنر جاج
همت صاحب، ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا او پوښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمدشاه بابا ادبي بهیر غړی یې. په دې ورسره کې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنگ شول، جوړ شول، بیرته رنگ شول. خدای احمدشاه بابا ادبي بهیر پاره چې څه اورم مال پاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی؟ ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابۍ راز دا دی چې ټول ملګري په اخلاص باندې دلته راځي. ټول ځوانان دي او مینوال دي، د ادب مینوال دي، ټول په خپل تخلیق کار هم دي، یعنی فنکاران هم دي، څوک شعر لیکي، څوک کیسه لیکي. نو یو تند، یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی، دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چوڑان دی کیږي، دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کېږي هم په شعر باندې کرکتنه کېږي او دا کرکتنه چې کېږي نو هغې دپاره وخت ورکول کېږي او ډېر کوشش کېږي چې ډېره هڅه کېږي چې څوک خفه هم نه شي یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو بل لوی خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ دا بهیر نه دی وقف کړی دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی ځانګړي میلمانه لرو اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نوي کله کله بیخي مسلسل هم لرو خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په استره درته ووایم چې کار پووي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري دا برخه هم ده دریمه برخه دا ده بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغه بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحي یو څوک په نوم دي چې دا زما ده او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده نو هیڅوک ورته نه ځي
او نو دا خو مفت کار دی خلک بیا دونه کوي
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی تقریبا زه دا مې درېیم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم ځکه زما هلته اوسېږم او زما پخوان هم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه واورم نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته
او همات صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی دي نو دا به اوس نه خرابېږي
یقینا دا خبره هم ده
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په کې ادبي خبره هم شته نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ خو په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ورسره مخو اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ورسره لرو مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د جون او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژنو ځوانان ته ور وپیژنو چې باچا خان څوک وو څه یې کول سیاسي مبارزې کم رنگ راوړ یا ایران وړ په خپل د ولسی سمون د پاره یې چې کم کورونه کړی دي لکه مو پروچون یا روشون نه کار غسته لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل دغه د ژوند د شناخت پاړه باندې دغه شان په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیرومت کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربه شریک کړي د شعر پاړه باندې چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري کم توکي کمی ځانګړتیاوي باید ولري ام دغه شانتي مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر په خوانه غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار هغه مونږ سره په هندي سبک باندې وغږېده چې هندي سبک ځانګړتیاوي څه شي دي اوس څوک د دې نمائندګي کوي مخکې چا څوک په دې کې سرلاري او نامتو خلک پکې څوک همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مر سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شیرونه واوریدل دغه د هنر نه خبر شو نور کم میلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې د هغې سره اړیکه وکړو. پراروانو یعنی ډیر زیاتې تقریبا استاد اجمل ښکلی هغه موږ سره خپلې تجربې شریک کړې چې هغه خپل یو ښه نقاد دی، نقاد هم دی او خپل یو ښه فنکار هم دی، ښه شاعر هم دی. داسې ډیر زیات استادان موږ راغوښتي دي دلته چې د ځوانانو سره خپلې تجربې هم شریکې کړي، نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپله ما ډېر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کېږي لیکچر ورته ورکم، مسلسل دوه درې لیکچرې په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچرې په دې باندې. نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره ازاده مشاعره ولري، بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې موږ ته ډیر معلومات راکولی شي، نو هغه برخه انتخاب او ملګری راضي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې چوي چې دوی سره شریکوم، او یا هلته په غونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي غړي چې دي دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې موږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو دا د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو به په خبره کوو، نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي او نه مخکې شریکه شي او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي وی ګوري د هغې
ځانکتنه معیاري کوي
معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځینې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي. مثلا د مثال په توګه باندې موږ وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به په خبرې کوي، موږ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګري وغږېږي، او دغه ډیر ملګري د دوی موږ هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري، دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوې څه پکې پیدا کوي. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د دې نه نورو موضوعات چې کوم دي چې هغه زموږ د ژوند سره تړلې دي په غوی باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګري په خبره وکړي، دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړې کو او معیاري کو، او په دې کې د ځوانانو ډیر زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیر زیاته ونډه ده چې همیش د پاره په ورین تندی باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي.
ډیر مننه احمد صاحب ژوند یوسف کوم. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترک او پوښتنم کوم کڅام زموږه هغه ملګری یا غوړیدون کې چې هغه د ادبیات سره لاسو کار لري هغه خو بساس له نامه سره اساس له کارونو سره ډیره شنای خو هغه چې نوی زموږه د رادیو او ری او یا ځوانان دی کاغوی د پاره تاسو خپل ځان رو پیژنې په هانس بیا ځال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد
استاد ک د ماشومتوب په اړه راته وای کوم ځکه یو زکړه د چیرته وکړي
لغمان ولایت کې په جار له سعودي شام د بریز کال زیږیدلایم او لومړنی زده کړې مې د ډیوی په لومړنی ښوونځي کې ترسره کړې منځنی زده کړې مې د هم د ډیوی په ښوونځي کې او لیسه مې د لغمان د روحان پولیسه کې په 1955 کال پیدا شوی بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون نه په 1988 کال فارغ شوم بیا به ماستری هم دته ماستری هم دته وکړه
ماستری دې په څوم کال کې
شو ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه زه فارغ شولم
خا
ولی زه بهر تلالم د څو وخت د پاره زما ته زس پاتې شو بیا مې زس په 1955 کال کې ولی کو هغه مې دفاق یعنی په یخت کې زه په 1955 کال له ماستری نه فارغ شوم
خا پانس ادبیات ته څنګه راغلی علاقه دی وکړه نا تصادفی کانکور کی کامیاب شو
ما شپتوب نامه لادبیات سره مدیر مینوا لټولو څنګه نه لټولو د شتون او لټولو په انځونه زما زیاته مینه لادبیات سره او له بل خوانه به څو ور لاندې خطر به درته وایم چې یو څوک په نوم د طاهر خان د دې ساينس په انځ کې د تماحصل وو او د سرل د سپند د سلګر مایو باندې مو ولی باستی دا د او پسنس کې ډیر په دې د برات مو که زمو کو انځته هغه به مو ته درې درسونه راکول افتخاري
او
د خبرې به کولې د کابل پوهنتون د استادانو نستاینه به کوله زمو استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي اما چې وینې زما د ادبیات سره او زما د پوهنتون سره د استادې مینه پیدا شو
خان
او دا نه اله وجه زبر څنګه وکولای شم د کابل پوهنتون استاد شم او بل اخره ته تلاش میکو کوشش میکو تکل میکو چې چې پرلپسی هڅې ملغلی دي او بل اخره دا خپل هدف ته ورسیدم او دا لري نن تاسو دلته پوهنتون کې ناشته
خو یعنی ادبیات تو ستاسو را تک شوري د ما ماشوم تو به ستاسو سره علاقه و بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو څنګه دلته راغلی استاد شوی
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوی نه پورته وې فسادي وې او دوه نمرې فاده وو نو په هغه حساب باندې بیا د تعلیم تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړه اول ته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه وو دغه نو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد وو نو هلته جذب شوم بیا که زه لست دوله سکال ته استادم د تعلیم تربیه پوهنتون بیا کله چې طالبانو وخت ورشته هغه پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وختل چې بیا د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته نو ما ته هم ویلي چې زه دا کار نشم کولی زه فقط درس او تدریس او دا خبرې کولی شم زما خو خپله نظر کې ونی نه ولا او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله تشکیل راغی په خپل کې زما ونی فورا مې اریزه وکړه او ځان مې تبدیل کړ کابل پوهنتون لا معاونیت نه د ادارې نه ځان خلاص کړ او دلته د استاد
پوهنځ ته خو دلته د ژبو ادبیات پوهنځي پښتو څانګې کې استاد دی پلسګونه سلګونه تاسو وایم چې زرګونه ماسیرین به مروزلی د درس او د تدریس خوایو مګر لیک لیکوالی چیرانه دا شان لیکوالی مکله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډیره یعنی علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمينه لري نو د لیکوالی سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه او کتابونه مې لوستل اثر مې لوستل
او په دې سب باندې چې د ګوالی را ختم جدا دی یو ګوري تحقیق دی چرنه ده یو څو محقق دی چړون کې دی ولی لیکوال نه دی
بل
لیکوال هغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي ادبي او هنري لیکنې وکړي مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه سب باندې لیکوال دی ولی یو څو به ډېر محقق وي څېړنه به کوي کتابونه به لیکي ولی دغه ډول یو پنځګر به نهوي ستا خبره نو هغه ته مونږ لیکوال نه شو ویلی لیکوال هماغه څوک دی چې په خپله دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثار ایجاد کړي.
او نو څه څه دي ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې؟
ما یوه نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنګه غدایان په نوم باندې. رنګه غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډېر پخوا چاپ شوی تقریبا یو 19 کاله کېږي خو انشاءالله په آینده کې
بیا چاپ
یو څه مې نور هم پیلې کړي دي بیا یې چاپوم. بل دغه هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو لوی اوږده سړی مې ورکړې ده ای نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتري مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولیدو
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي مې دوه
او دا کتاب
مې سره چاپېږي دا به ډېر ژر یو ورکو چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سریز مې اور باندې لیکلې ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي.
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي؟
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سری شي. دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي او اوس دا آماده ده بیخي آماده ده خو مسافت زیات دی مسافتونه زیات دي ان شاء الله چې دا به چاپوم. او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکلرم چې دا به چاپوم.
پوهنځ د سیډنی د برخې راتو وای کمی کمی برخې کې د سیډنی کړي ځکه استاد په تدریسي کتابونه مشته
د سې تحقیق مقاله د خما زیات لیکلي او ټول د پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی هغه د طالب تدبیر پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پانتون په دې ورنه مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي چاپ شوی دی دغه سه صلاح او نور مقاله ډیر دي د پاندې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې په حقیقت کې یو تالیف دی ولی په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم.
ها نو استاسی د خبرونه به زموږ د اوریدونکو خو بیا وی اوریدلی او وسره اوس په ځکه تلبسی شعر د پوانسه بیا هایکو او ورو څو هایکو غانی ورو یا یو غزل ورو
زبا د غزل په اړه خو ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم مثلا بیقافی غزل به چا نه لیکلی ما بیقافی غزل لیکلی دی او زما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې په دې شعر دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چاپ لاندې دی. او
ډیزرټیشن د کانسپټ په چی شپاره
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر
خا خا خنوز بستاسي هایکو غانی وو
ل دا دغه په انتون هله نشي رب دې فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزي
خا
چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هنداره به جوهره چې تصویر نه خي مړ جاپان سعود چل مال ګرځتل لاتسد او یو ډیره جالبه مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکو غانې ډیره لیکل شوې دي
او
ولې مهم خبره دا ده چې په دری ادب کې زمونږ په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چانه ده لیکلې نو لومړی ځل د پاره په دری ادب کې هایکو مالک لیدا یعنی دا هایکو چې ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکو غانو ترڅنګ یو څو دری هایکو غانې هم شته
نو زدا دا کولای شم چې په دې ادب کې د هیکو اساس دی هغه مای کړي کوي چې به د توای
شاد اور
سپنګر د هیکو نوم دی گفتم جوانی گدای نزیب تورا کوش بشه دیگری برگزینی گفت سپنګرم آقا گدایگر نه نو بلده وسمان گفتم واه واه گیسویت شام شام است با تبسم گفت مقبول چشمان است حریفش فرمود وسمه بس ارزان است
دیر من نجنال پوانسر کرو دان چی خپل قیمتی وقتی مکتراک جوانده اوسی
نیله کم دیر زیاد من نه
تاسی ل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړې کړې ده ترنو ماشومان په نننې زرپانه کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته وډیر خوګه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپيري نومي په شریک واورو
زرپانه شپنه او خاپيري نن له سهار تر مازیګر کچھ نئی شپنه د خپل رکشي وی ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه ډېر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ شپنه خفه وا نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې دی ویلو یې ډبرې پر سر کې نستا خپل غوټۍ پرانستا پیاز او وچې ډوډۍ ته یې وکتل خو زړې ورته ونه شو په ژړا یې پیل وکړ وزما پس وته چیرې یې ژړا یې زور واخیست او خبرې یې په سلګو کې ورکې شوې لسو شیبو وروسته یې یو خوږ غږ واورید پس دې ورک دی شپانه غلی شوه اخوا دیخوا یې وکتل خو څوک په نظر ور نغلل او بیا یې په ژړا پیل وکړ بیا غږ شو څه شي ویشي نو ګی زه یم خاپېری د غرونو غرسنه یې شپانه بیا غلی شوه په حیرانۍ یې اخوا دیخوا وکتل له لرې په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه شپنه یوه شیبه ځیر شوه او غږ یې وکړ څوک یې خاپېری وخندل زه هم ستا غوندې شپنه یم شپنه یې د ځان پر خوا وبلله کوچنۍ شپنه یې منډه ور واخیسته او ورغله ډېره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ور پورته شي خو ونه توانېده خاپېری راښکته شوه شپنه یې وپوښتل زما هغه ګوډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی خاپېری وویل ولې په پسه دې څه شوي کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او ویې ویل پسه مې ورک شوی بېګا ته به یې لیوه وخوري خاپېری شین خالۍ شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو شپنه زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و خاپېری پوښتنه وکړه زه پیدا کوم شپنه یې وښکې پاکې کړې ته پیدا کوی شې خاپېری ځواب ورکړ هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کړم شپنه وویل ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا که چې نه وخته کېږي حسنه لیوانې وخوري خاپېری د ډبرې شاته تاوه شوه او له څو شېبو وروسته یې یو ډېر لوی او ښایسته پسه چې ډېر چاق او په غوښو پټو لمری نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه خاپېری وویل واخله دا ستا پسه شپنه یوه شېبه ځیر شوه بیا له پسه تاو راتاو شوه ویې ویل نه نه دا زما پسه نه دی زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی غوږ یې هم نیم پرې شوی دی خاپېری خپله زرینه لخته وخوځوله او ویې ویل ته ګوډ او سم څه کوې خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه شپنې وویل نه نه زما پسه کوچنی دی زه مې خپل پسه غواړم دا د بل چا دی خاپېری بیا له یوې ډبرې پناه شوه دا ځلې یو بل ډېر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست پسه ډېر رنګین او غښن و لوی لوی غوږونه یې و شپنې ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي خو شپنې بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډېر لوی او غښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی خاپېری ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی مګر شپنې ټینګار کوو چې یوازې خپل پسه غواړي
خاپیره یو شی به غلی شو، بیا یې شپنې ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمی ور پیدا کوي. خاپیره بیا له ډبرې پنا شوه. له څو شیبو وروسته خاپیره یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګډ و راوست. د پسه په لیدو د شپنې په سیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل، هو هو، همدا ګډ زما پسه دی. خاپیره چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت، هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ورډالۍ کړل او ورته یې وویل، دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. بس لتیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس لتیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټومه د یو چا غېږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته. او ړنده تیاره خوره ده، رڼا نشته. ازرائیله پارامه مسا واخله، ازرائیله پارامه مسا واخله. شاته مګوره هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغونی انداز وی، خوشاله شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغونی انداز وی، خوشاله شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی، دا دنیا ده او دا مرگ دی. دا ژوندون دی، دا دنیا ده او دا مرگ دی. تش الفاظ دی پکې ټکه معنا نشته. بیا محبوب دی، بیا جانان دی، بیا باران دی. بیا محبوب دی، بیا جانان دی، بیا باران دی. بی خوندی ده پس اینو که درزا نشته.
سب تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org